حیثیت لري دا غرونه. او هغه سیمه د سنگر د نوم په نوم یادیږي، او زم دغه د سنگره په کلي کې زیږیدلی، نو ځکه مې هم تخلص سنگروال دی. او لومړنۍ زده کړې مې هم تقریبا په هماغه د سنگره په ابتدایي ښوونځي کې لوستې دي، او د منځنیو زده کړو دپاره او یا لیسه مې روښان لیسه لوستې، چې په هغه وخت کې په ټول لغمان کې یو لیسه چې همدا د روښان لیسې په نوم یادېده هغه مې لوستې. په دغه پنځم سیم کې وم چې یو ډېره ترخه او د یتیمی سخته څپېړه مې په مخ خوړه، پلار مې له لاسه ورک. او بیا کله چې شپږم ټولګي نه خلاص شوم، نو هغه وخت کې څاروان صاحب داسې دود و چې څوک به د شپږم سیم نه اول نمره خلاص شو، نو هغه به حربي ښوونځي ته نیوه. زی حربي ښوونځي ته ونیولم، او کله چې کور ته لاړم نو مور مې راته وویلې چې څنګه نن خوشحاله یې، ما یې زه خو حربي ونیوه او له خیره کابل ته ځم. نو مور مې راته وویلې چې موږ به په چا سپارې، ته خو ځې او اوس د کور سرپرستی د تا په غاړه ده. نو رښتیا دغه خبرې ډېر وځورولم، او دغه وخت مې ما عمر شاوخوا 14 کاله به و. نو بیا بیرته ما د عربي ښوونځي نه تیر شوم، دغه روښان لیسه او د موږ د کلي ترمنځ داسې وګڼه چې ډېره اوږده لاره ده. اوږده پرې ما هغه وخت کې مې یو بایسکل واخیست، تقریبا 3 ساعته به همدغه د موږ کلی چې سنګر نومېږي د دې ځانه به روښان لیسې ته تلم. او په همدغه موده کې تقریبا بیا به چې 12:30 بجې شاوخوا لیسې نه رخصت شوم، نو بیا به شاوخوا همدغه درې نیم ساعته بیا به کلي ته راتلم. یعنې شپږ کاله مې دغه روښان لیسه داسې ولوسته. کله چې دې نه خلاص شوم، بیا هم ښه و، یو ډېر ښه پوهنځي ته شامل شوم.
تاسو ویل چې ډېر خوشاله وئ چې عربي ښوونځي ته ومنلی شوي، وروسته داسې یو تصور و چې اردو ته تګ و عربي ښوونځي یا پوهنتون ته تګ دا ډېر خلک پرې خوشاله شاید نه ول، ځکه چې جنگ و جګړې وې. ستاسو په هماغه وخت کې دا عربي ښوونځی کوم ویاړ و په هغه وخت کې؟ یعنی خلک ورته خوشحالېدل او ولې؟
هر څوک به چې په کورو کلي کې صاحب منصب و او هغې ښکلې ښایسته دریشي سره به چې څوک راغې، هغه ته په ټولنه کې ډېر ځانګړی درناوی کېده. او بل دغه د عسکري نوپور ما هم تقریبا داسې ډېر ښکلی ښایسته و، او معاش هم ښه و، ژوند هم ښه و. نو هغه وخت کې دا ډېر لوی افتخار و. بلې، او دا د ظاهرشاه وخت دی. نو ظاهرشاه وختو کې خو جنگ نه و، حتی داود خان په وختو کې هم جنگ نه و. نو دا نو ځکه وایم چې دا دا د ما دپاره خوشحالۍ ځای و، خو چون په کور کې موږ سرپرست نه درلود، د کور مصر زه وم هغه وخت کې مې عمر همدغه 14-15 کلو و. ما نه لاندې واړه خویندې ورونه هغه واړه و، تقریبا موږ ټول کورنۍ 15 چې 2 ورونه و، 3 خورګانې و، مور مې وه او پلار خو مې نو لکه مې چې هغه د حق لاره ونیوله. نو بلې، هغه وخت دا یو ویاړ و.
تاسو بیا وویل چې وروسته بیا پوهنتون ته لاړئ، کوم پوهنځي ته او څه مو ولوستل؟
زه د طب ته کامیاب شوم، خو طب هغه وخت کې تقریبا 9 کاله و، ا د ستاج د دورې په شمول باندې. بیا هم هغه ستونزې چې رالغاړې وې د خپلې کورنۍ او مې نسو کولای. بیا معلم سوم، نو 2 کاله شاوخوا مې معلمي وکړه. بیا یو مکتوب راغی چې هغه چا چې 50 نمرې پوره کړي هغه باید اری دارو معلمین ته معرفي شي. بیا زه علي دارو معلمین ته معرفي شوم، هغه نمرې مې په دغه چوکاټ کې جوړې وې. بیا مې علي دارو معلمین ولیست، د تاریخ څانګه مې ولوسته، او د تاریخ د څانګې نه وروسته بیا معلم سوم. او چا به چې بیا هم تقریبا تر یو بریده نمرې وړې وې، نو بیا به هغه ته ته دا لوړو زده کړو ته ته. بیا زه د ادبیاتو پوهنځي ته لاړم، د ادبیاتو پوهنځی مې ولوسته. د ادبیاتو د پوهنځي نه وروسته بیا په قدر کې پاتې سوم، د استاد په صفت باندې. دا نو هغه وخت دی چې په ما د مخم په رادیو تلویزیون کې قلمي همکاري درلوده، دا پرله پسې داستانونه به مې لیکل. ډرامه هغه وخت کې تاسو به په یاد وي کنه، نو ډرامه د پرلسنونه او د تلای په نوم باندې یو ډیر خبرونه او خخ خبرونه او تقریبا تاریخي بیکګراوند درلود، او بلالته د رادیوي مجلې په نوم باندې د هغې سر مقاله ملي کله. نو بیا هغه د وخت وزیر د هغه ته د لوړ مسلکیز د وزارت ته ولیکل چې دی د موږ پخوانی همکار دی، دی باید موږ ته معرفي کوي. دغه وخت کې زه پوهې حالی وم، نو لاړم بیرته رادیو تلویزیون ته. رادیو تلویزیون ته لاړم، هلته مې کار شروع کړ. دغه وخت د پښتو ادبیاتو دپاره د ماسترۍ دوره جوړه سوې نه وه د داخلي خدمت، بلکې د تاریخ جغرافیه شعبه جوړه وه. زه بیا لاړم خپل مسلک مې په لومړي سر کې چې د تاریخ څانګه وه، بیا لاړم ادبیاتو ته، پښتو ادبیاتو پوهنځی مې ولوست. دلته مې بیا خپله هغه څانګه بدله کړه، بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. بیا مې ماستري په د تاریخ په څانګه کې واخیسته. هغې نه بیرته بیا رادیو تلویزیون ته لاړم، او رادیو تلویزیون کې تر هغه وخته ومه تر څو چې دا کورنۍ جګړې رامنځته شوې. بیا پېښور ته لاړم. په پېښور کې بیا مې پوهنتون جوړ کړ. ممکن تاسو د نامه سره آشنا وئ، دا اوس چې د خوست پوهنتون دی، دا ما جوړ کړی دی. هغه وخت دا پوهنتون د احمد شاه ابدالي په نوم باندې ناصر باغ روډ په پېښور کې اوسیمه، دا هلته مې جوړ کړ. بیا هغه د وخت حکومتونو د هغه زما د پېښور یا د پاکستان هغو راته وویل دغه نوم سره دی ډېر جوړ نه و، که څه هم د احمد شاه ابدالي نوم یو دوه درې کاله دوام وکړ، او نه پوهېږم چې ولې دوی ته دا خبره وه. بیا ما باندې فشار راوړ چې نوم یې بدل کړه. بیا نو دا نوم د افغان پوهنتون سو. اوس بیا یو مکتوب راغی، دغه مکتوب کې لیکل شوي وو چې ته په څلېږي ساعتو کې د ایسای لخوا له پاکستانه ووځه. بیا دغه مکتوبونه ما یو د امریکې سفارت ته ورکړه، او یو مې د برېټانیې سفارت ته ورکړه. بیا د برېټانیې سفارت ومنلم، بیا راغلم دلته برېټانیې ته. بیا په برېټانیا کې مې هم تقریبا او له خپلې کورنۍ سره راغلم تقریبا هېڅ، یعنی یوازې کرامې $3,300 سوه.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی. حسب چې برېټانیا ته لاړې، دلته د خپلو فعالیتونو په اړه راته وایست. دلته بیا په څه بوخت شوي؟
دلته مې بیا د افغان ادبي جرګې په نوم باندې یو خوځښت ته لاره ورکړه. بیا مې دلته یو محلنۍ چپوله چې اوس هم چاپېږي، خو ډېر په ځنډ وروسته، د شملې په نوم باندې. او له هغې نه راپه دې خوا نو بیا داسې یو کال دوه کاله وروسته بیا بریټش لایبرري غړیتوب راته راکړ. بیا د هغه ته نو تقریبا دغه 15-20 کاله په منظمه توګه د بریټش لایبرري کتابتون ته زما راځم، او بس د کتابونو پاڼې اړوم تر اوسه پورې څارون سي.
بله، په دې موده کې تاسو ډېر څه هم لیکلي دي، او ډېر شیان مو د تاریخ په برخه کې لیکلي دي. په دې خاطر چې زده کړې مو په دې څانګه کې کړي ول، له دې قبله له تاریخ سره علاقه لري؟
په سر کې خو رښتیا هم د تاریخ سره نه، د مخه مې له ادبیاتو سره مینه زیاته وه، ځکه چې زه تقریبا په نهم سم کې وم چې شعر لیکلو ته مې مخه کړه. او په افغانستان کې د داسې و چې هر لیکوال لومړی پیل شعر کړی، نو زه لومړی شاعر وم، او نو ادبیاتو سره مې مینه وه. نو بیا دغه ادبیاتو کیسه خو نو دغسې وه چې درته ومې کړه، نو ځکه خو اول مې د تاریخ څانګه ولوسته علي درمالمین کې، بیا مې د پښتو ادبیاتو لوستل، او له هغه نه وروسته بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. نو رښتیا دغسې سو. او کتابونه چې ما تقریبا په ادبیاتو کې او یا په تاریخ کې په دواړو کې چاپ کړي، فرضاً که ووایم د تاریخ مرسه تاریخي څېړنه د پښتو ادبیاتو معاصره دوره، د تاریخ په تله کې د افغانستان تاریخي جغرافي، د تاریخي جغرافي څرنګوالی، د ډرامې تاریخ او فن، د افغانستان قومونه، د پښتو ادبیاتو تاریخ، په بریټش کتابتون کې پښتو قلمي نسخې، داستاني او هنري ادبیات، وزیرستان، لبلې د ارګ ترمانۍ، شعر، ژبه او ادب، افغانستان د معاصر تاریخ پر رڼا کې، له احمد شاه ابدالي تر حامد کرزي، ښکلا پوهنه، یواله پالماس، لرغونی افغانستان، دا نو هغه څلینیس ادبی او تاریخی کتابونه دي چې لیکلي مې دي. ولدې نه پرته فرضاً په داستانی ادبیاتو یا هنری داستانی ادبیاتو کې لکه حسین کېږدۍ، دوه بغدادۍ کوترې، داسې پیغلې هم شته، یو موټی خاوره، د قربان مور، د بی ادم ټولګی، د کلي بابا، د زرو ګټ، ډیرې او مرکې، سلطان اوسی، د کودامان بلبله، د غاړې روپۍ، دو جنه کېږدۍ، دوه شمې، دوه قبرونه، د یوې تنې دوه سرونه، د ښکلا رخه، نیغه او جګی، د تقدیر پاڼه، پیغلتوب. بیا په شعرونو کې شمله، د نکریزو پاڼه، د شبنم خیخه، د سپین غر له پاسه څانګه، مسافر، دا لکه ورکه زرکه، یوه لپه ګلابونه، دغه مې بیا شعرونو دي. نو ټولې لیکنې مې تر اوسه چې چاپ دي دا دي، ناچاپ یې هم تقریبا انشاءالله چې که خدای کول په دې راتلونکي کې به هغه هم چاپ کړو، خو دغه چاپ شوي اثر دي چې تاسو ته عرض کړم،
دا په افغانستان کې چاپ شوي، په پاکستان کې چاپ شوي او که په بریتانیا کې.
ډیری په بریټیش لایبرری ورته وی نه وبخې، بریټیش لایبرری نه، هغه د انوشتی بوک ایجنسی په پیښور کې، تاسو ته ممکن معلومه وي، ډیره لویه کتابخانه ده، ډیره بریده هغو چاپ کړي دي. او په افغانستان کې تقریبا بیا دا د مستقبل کتاب پلورنځي په نوم باندې یوه خبره، هغه دی دا یوه یو کتابتون دی، او تریو بریده هغو چاپ کړي دي. دا ټول کتابونه نو یعنې په پیښور او کابل کې چاپ شوي دي.
درست، تاسو ویل چې پاکستان درته یو مکتوب در واسطه او درته ویل چې فورا د دوی له هېواده ووځي، په دلیل یې پوه نه شوئ ولې؟
هلته یوازې زه نه وم، تقریبا موږ دوه استاذانه په دغه شکل باندې اړ سو. یو الهام صاحب مخې چې په امریکا کې مسو، یو مکتوب د الهام صاحب په نوم راغی، یو ما په نوم باندې راغی. نو کېږم په دغه لامل موږ ته پرمختګ وکړو، چې تقریبا په هغه وخت کې ما 3200 شاګردان محصلین علاقان درلودل، او تقریبا د 150 په شاوخوا کې نجونې وې، یعنې دوه بیلابیل جایونه مې ورته نیولي وو، او یو مې شپخانه جوړه کړې وه، او یو ډېره لویه ستره کتابخانه وه. له بده مرغه چې هلته درې نور پوهنتونونه وو، چې هغه پوهنتونونه له نیکه مرغه وایم، یا له بده مرغه چې سقوط شول، او اکثره شاګردان یې موږ ته راغلل. یو د حزب اسلامي په نوم وو، یو د جهاد، یو د هغه د اتحاد اسلامي په نوم وو، چې یو د حکمتیار صاحب وو، بل د سیاب صاحب وو، او بل مهات المؤمنین په نوم دی، رباني صاحب وو. نو دغه درې پوهنتونونه خدای شته سقوط شول، شاید د کینه به وه خوار شی چې وو. نو دغسې یو ستونزه راته پیدا شوه، او تر یو وخته زه تقریبا پټم وم، او یو وار دوه وارې په پوهنتون کې چاودنې هم وسوې. دغه ډول ستونزې وې، له بده مرغه چې نور لامل ماته معلوم نه و، خو دغه خبرې ټولې داسې کېدلې چې نو څنګه زه له کابله راغلم، او بیا داسې یو پوهنتون مې جوړ کړ. دا پوهنتون تقریبا په هغې کې دا د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند ډېر غړي مې ونیول، نېشنل عوامي پارټۍ غړي، او تقریبا د هغو مشرانو ما سره اړیکه پیدا کړه، او تګ راتګ و. دا خبرې نه، دا پوهنتون ممکن که تاسو دوستانو نه چانه پوښتنه وکړئ، ډېر مشهور شو په هغه وخت کې. زه فکر کوم چې یو شمېر دغو ستونزو هم غاله راکړه، خو وایي چې خیر شر راپېښ کې چې خیر مې پکې. نو ښه وو، هغسې زه راغلم دلته، ښه اولادونو مې هم درس ویلې، زم راغلم په دغه دا 25 کاله زه فرضاً د بریټیش کتابتون ته زم راځم. دغه یې ما دپاره یو ډېره لویه پانګه وه، چې که پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې، او پرې اوس هم بوخت یم، او دا کار مې دغه دا اوس هم روان دی. تاسو چې زنګ ووهه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم.
آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی.
پانګه وا چې که پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې، او په اوسم بوختم او دا کار مې دغه د اوسم روان دی. تاسو چې زنګ وو په همدغه وختم زه په یوې لیکنه بوخت وم.
استاد کدی وطن د خاطرو پاړه وایست، تاسو مخکې دی وی بد خاطرې یادونه وکړه د خپل پلار د وفات په ژوند کې خیو بد یو ځای وی که کومه خ خاطره در په زړه کې ګراته وایست؟
په دوه سترګو خې خاطرې خوبم درته وایم، خو هغه تیر خاطرې تبیا وربا رښتیا په پنځم ټولګي کې وم چې د یتیمی ترخه څپېړه مې په مخ خوړه، او دغه څو ورځې د مخه د اختر په اول ورځ مې مورکۍ مړه سوه، او تقریبا دغه د مور غم نو هم ډېر ځکه وځورولم چې یو خو مې ونه لیده، زه مسافر یم له هېواده لرې یم، نو زړه مې دی چې په راتلونکي نږدې کې لاړ شم او مغه د قبره هدیرې غونډۍ ته به ودرېږم او نور خو څه په لاس نه راځي. دا مې د ژوند یو بله ترخه خاطره وه، بخښنه غواړم چې ته مې خدای دې وکړي چې غمجن کړی نه وي. ولې خوږې خاطرې؟ خو نو طبعا هره دفعه مې چې تاسې یقین وکوئ زه ما څلیرویشت کاله په سند کې تیر کړي، چې کله زه دوستانو ته وایم چې پرنې تاسلت چې تا څلیرویشت کاله ته سند ته وتلی او ننوتلی، او دغه د ما د ژوند ډېره ښه خاطره وه چې حتی دا وروستۍ زده کړې مې چې بشپړې کړې دغه وخت کې شاید د ما عمر به د اته دېرش د شپږ دېرشو اته دېرشو کلو په شاوخوا کې و، یعنی دا زده کړې مې پرله پسې نه وې. دغه د بېلابېلې ټولنیزې ستونزې وې چې رالغاړې وې، نو په د زده کړو یا بلان نچوړ مې تاسو وړاندې کړ. دغه حالت هر د پچې زده کړو خلاصوم او هغه برایلیک مې چې تر لاسه کړی دغه رښتیا د ما د ژوند یو ډېره خوږه خاطره وه. چې
سر عبدم د مال پر یو سوال وو چې تاسو یو ری یو څول وستی دی بیا مو یو کار پیل کړی دی، بیا مو څه مو د بروست بیا زده کړو ته مخه کړی دی، بیا مو بیرته کار پیل کړی دی. عموما خلک چې زده کړی تر یو حد ورسوي او کار پیدا کی بیا زده کړی هیر کړی زده کړو ته شاوړی وي، لیکن تاسو بیا هم ادامه ورکړی دلیل یې څه؟
دلیل فقط یو خبره خدا و چې یو څه ټولنیز ستونزې وي او یو څه اقتصادي ستونزې وي او بې وزلی او بې کسیم و، ځکه چې ما وویل چې ما داسې یو سرپرست نه درلود، حتی ما تره نه درلود، یوازې یو ماما مې درلود او هغه هم دا یو ماما مې و چې هغه هم خپلې ډېرې ستونزې درلودې. مور مې ځوانه وه چې کونډه سوه او دا واړه ماشومان ټول ما ته رالغاړي وو، د مور لوی یا د پلار لوی زوی م همدا زه ومه، یو خدا ستونزه وه. بل همدغه وخت کې مې فرضاً مثال معلمي مې چې وکړه دوه کاله، هغه یو څه زیرمه مې ترلاسه کړه چې ما کولی شو چې کورنۍ په هغه بسیا کړم. کاله علي دار معلمي نه لوسته، علي دار معلمي نه وروسته بیا تقریبا یو کال نیم کال زیات کم معلم و، بیا یو څه دونه مې ترلاسه کړل چې هغه کورنۍ دانه بې پته بې عزته نه شي. بیا مې ادبیاتو پوهنځی ولوست، د ادبیاتو پوهنځي نه وروسته ښه چانس دا و چې هم داخله خدمت په نوم باندې، نه پوهېږم چې هغه وخت تاسو چېرته تشریف درلوده، د داخله خدمت په نوم باندې هلته ځینې زده کړې را پیل شوې. یو ما دپاره نه وي چې دا ښېګڼې د هر چا دپاره وي، نو وروسته زه هم هغه ومه، هم مې کار کوه او هم مې د ماستري دوره لوستله. دغه بیا یو ډیر غټ لاسرسی را ته راکړ، چون په هغه وخت کې پښتو ماستری دوره نه وه جوړه، یوازې تاریخ دوره جوړه وه، نو ځکه موږ بیا خپل څانګه بدله کړه، بیا تاریخ ته لاړم. که څه هم لاول کې مې تاریخ څانګه وه، نو زه دواړو سره مې هم د ادبیاتو له پوهنځي سره مې مینه درلوده یا د ادب سره مې درلوده مینه، او د ما تقریبا لومړی پیل هم په ادبیاتو او په شعر لیکنه کې وو، او وخنی لیکنی مم تقریبا تر ډیره برید ادبیاتو کې کړی. خو وروسته د ماستری دورې نه بیا تاریخ ته رښتیا چې ډیر متوجه سوم، او بیا مې نو دغه لیکونو ته هم لاسرسی پیدا کړ، او خصوصا د بریټیش کتابتون ما ته بيخي یو 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 لکه یو بل خوانځای لکه یو بل پانتون دلته عمره مواد ما پیدا کړ تقریبا خصوصا چاروان سه 109 پته پختو قلمي نسخه اوس منګ یوازې په بریټیش کتابتون کې لرو او دغه سی پرزندزه په بیل ابلو پانتونونو کې دلته چې په لندن کې می چوش مرزینه پانتونونو تلاړم پرزند کمبریج پانتون تلاړم الته می د پختو دوه قلمي نسخه الته پیدا کړې همدغه سی په ځینو نورو ځای کې چې ما دغه پختو قلمي نسخه پیدا کړې راټولې می کړې پرزند په دې می لیکنه پیل کړه او یا پرزند ځینې ګالریګان می چې دلته ولیدلې او یا دغه نندارتونونه نو دغه د بعد ما د ژوند لپاره یو بل پړاو چې
دغه قلمي نسخو کې چې تاسو په برټش لایبرری یا د برېټانیا په کتابتون کې لیدلې دي یا بل څه لیدلې دي آیا داسې مهم آثار شته چې کاپی مثلا په افغانستان کې نه وي او چاپ نه وي؟
یاره ځینې خو همداسې دي بلې چې په افغانستان کې نسته او زه فکر کوم په پیښور کې به ځکه نه وي ځکه چې دغه کله چې ما د بریټیش کتابتون هغه کلکسیون ولیده په دې کلکسیون کې بیا ډېرې ښې خبرې سوي یا خبرې سوي دي چې وایي دغه قلمي نسخه فرضاً مثال په توګه درته وایم چې ما په ارباب روډ کې نه ورسک روډ کې په ورسک روډ کې وایي زه خبر سوم چې ما چې څوک یو قلمي نسخه لري زلاله ما غسړی ته ملي چې دا قلمي نسخه ما تراکا او زبر پی درکم وی غرا سره غرا ته ویل چې نه پر پی درکوم او نه اسه درکوم نو ما ورته لیدا خو نسی کده یا به بل راته لیکم دینه کافی او یا به راکې وی دې سړی دا سره ډیر سخت چلند وکاو وی زه مجبور شوم چې په دې باندې فشار راوړم او دا نو طبعا داغه وخت چې برتانوی هند په بریتانیا کې یا نو طبعا بریتانیا خو تاسو ته معلوم ده چې پاکستان نو دغه سیمه ټوله واغه وخت خو منګوي اسکرم درلودل ارسم درلودل دا نو این تقریبا د سلفورکرو د چې دغه وخت کې گورنر د دې نه مخکنی خبره ده وې دې می تهدید کې تهدید می بل اخر دا قلمي نسخه می واخیسته ته او تر شاشه کتل اخر مې زړه په خوښ سوبې ته ورګرځیدم بیا یو 100 روپۍ مې ورکړې یعنی دا غسه قلمي نسخه هم ست چې شاید الته نیوي ولې دلته وی نو دا قلمي نسخه یو سل نه شپه تو تر رسیدي ځینې تکراری دي او ځینې بیا داسې دي چې بل چیرته نسته خو ځینې تکراری چې هم دي هغه تقریبا چون د لومړي لاس مواد دي د ما د پاره د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر په درد خور چما تقریبا نور کوم لاسوندونه یا ماخذونه او یا ریفرنسونه می چې پانو می چې واړولې تقریبا ډیر څه می چې په دې قلمي نسخو کې یا لاسي نسخو کې پیدا کړ په نورو کې نه ونه دا
کوي هغه آثار چې تر اوسه پرې معرفي شوی نه دي ممکن دا سه قلمي نسخه وی چې تر اوسه پرې په افغانستان او یا په کوزه پختونخوا کې خلک پی خبر نه دي کدا معرفي شي وخت ورته لري چې دا کار وکړي
کتاب مې لیکلې ده هغه د بریتانیا کتابتون کې پختو قلمي نسخو پیژندنه داسې کتاب مې لیکلې ده چاروان صاحب
درست دا کتاب قلمي نسخه معرفي کړم
بخنه غواړم دا کتاب مې لیکلې چې دا اوس مې پوا کې ده هغه لري دا 240 مخه کتاب ده 240 اسپانی کتاب ده د بریتانیا کتابتون کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه او د پښتو لاسي نسخو د کتلاک شرح دوام چاپ اله دا دوام ځل بیا چاپ کړی او کار چاپ سو خلاص سو
اوس تاسو چې لا هم کار کوي په بریټیش لایبرری کې تاسو دی یو رسمي کارمن په توګه کار کوي او کنه په خپل علاقه لري خپل غواړي چې لیکوالي وکړي او تحقیق وکړي
نه نه زه په خپل اول چې زلاله ما چې غوښتم چې زه باید بریټیش لایبرری غریټوب تر لاسه کم نو غوښتم چې مراجعه وکړم ریسپشن ته چې ورغلم غوړه ته ویل چې موږ په هغه حالت کې تاته غریټوب درکو چې ته موږ ته لک تر لګه چلور اثر راوړي او کډیر څونه لري هغه هم کولای شي کنه چلور نه کم اثر باید هغه هم تحقیقي او چیرنیز وي بیا زلاله ما څلور اثر نه چې تقریبا او اثر مې ورته ویول چې وی مېرو لاغه ساره چې ولیدل وي خېته دا چې وکړو چې موږ یو پلاوی ټاکو چې دغه اثر څومره تحقیقي ارزښت لري. ته به دوه ورځې وروسته راسي او که درې ورځې وروسته راسي چې موږ بیا تا ته خپله پرېکړه ووایو. زه رښتیا هغه په ټاکلي وخت باندې نه پوهېږم چې څو ورځې وروسته ورغلم هغه څوک چې د دې کتابونو د کتن د کتنې پلاوی و د هغو مشر وغوښتم چې وغوښتم راته وویل چې تا ټول اثر موږ ولیدل او دا د موږ دپاره مناسب اثر دي او تا ته موږ د درې کالو دپاره غړیتوب درکوو. خو پس د درې کالو موږ ګورو چې تا رښتیا څومره تحقیق کې څومره دلچسپي لري. رښتیا لا درې کاله چې زه لاړم خو لا درې کالو کې مې تقریبا یو د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی چې زه بیا د ټکسلیا موزیم ته لاړم بیا هند ته لاړم. په هند کې مې تقریبا ځینې کتابتونونه موزیمونه او ځینې ګالریګانې او ځینې آرشیفونه هلته هند کې ولیدل او یا په ټکسلا کې مې چې ولیدل. د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی دا کتاب مې چې دوی ته وړاندې کړ ته یقین وکړو چې دوی بیخي لکه لکه څوک چې پیریانو نیسي دغسې د دې کتاب مینوال شول. نو بیا یې ماته دایمي غړیتوب راکړ.
د خپل ژوند نه څومره راضي است په برتانیا کې؟
یانه تر یو بریده خو چې دغه یوې خبرې ته خوشاله یم چې فرضاً دلته دغه د لیکنې ما دپاره ډېر کتابتونونه په واک کې دي چې زه په بېلابېلو برخو کې لیکنه وکړم. دغه یوه خبره. بل وطن ډېر خوږ دی او ته یقین وکړو چې زه چې ویده کېږم هم د خپل وطن هغه خاطرې چې په خپل وطن کې مې درلودلې. ځکه د ځوانۍ ټوله دوره مې په خپل وطن کې تېره سوې دي. ولکېتوب هغه خوږې ترخې مې په وطن کې لیدلې رانه پاتې دي. نو هغه خوږو خاطرو ته ورګرځمه. یعنی چې شپې ویده کېږم هم د همغو خاطرو په هیله ویده کېږم او چې راویښېږم هم همغه د خاطرو خوند مې په ذهن او فکر کې وي. نه هېرېږي وطن رانه نه هېرېږي. ډېر مې همدغه کار ځورئ چې کاشکې وطن کې وای او دا د ژوند دا وروستي پړاوونه مې په وطن کې کړي وای. خو یوازې 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 دغه خبرې ته بیا ټینګار کوم چې هلته راته د لیکنې دغه فرصت نشته.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا کڑی سابا محبت دستر گو